بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه دروښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنځه څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لامینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. دوستانو نن د خالی شنبې ورځ د 1409 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې له 28 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، تاسو په نننۍ خبرونه کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ. په خبرونو کې درته یو راپورټ هم وړاندې کیږي چې دغه راپورټ هم زمونږ خبریال ښاغلی نعمت الله افغان له افغانستان رالیږلی. بیا هم د کابل پوهنتون د ترهګرې حملې له وژل شوي سره د ایرانیانو لخوا خوږې د افغانانو د قدرونې په هکله ارته یوه سیاسي تبصیره وړاندې کوو. له سیاسي تبصیر وروسته هم بیا درته د بهرنیو دسیسو په وړاندې د مسلمانانو د ویښتیا د ضرورت په هکله یو مرکه وړاندې کوو چې دغه مرکه د پاکستان له تکړه عالم مولانا عبدالحسین شاکری صاحب سره شوې ده. هله به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. بیا هم د رهبری د ستر مقام د لیتوګو په هکله پروګرام درته وړاندې کیږي چې په دې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسیږي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام کړی دی محل خبرونه ده.
پس سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران ولسمشر وویل د امریکا راتلونکی حکومت د قانون ته تسلیم شي، د هرات خاف ریل پټلۍ ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، په کابل کې یوې چاودنې د مشهور مجری په شمول درې کسان ووژل، او بایدن وایي چې په انتخاباتو کې به بریالی شم خو ټرمپ یې نه مني.
اوس هم بشپړ خبرونه. روحانی ویل چې د امریکا راتلونکي حکومت دې قانون او مقررات ته تسلیم شي. د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلی حسن روحانی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران بایکاټ کوونکو لاره ناسمه ده ټینګار وکړ چې د امریکا راتلونکي حکومت دې قانون او مقررات ته تسلیم شي. ښاغلی حسن روحانی د سپینې ماڼۍ د واکولانو د اقتصادي ترهګرې پر وړاندې د ایرانی ملت له بې ساري مقاومت او دریدا د قدرونې په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې بایکاټ کوونکي متوجه شوي چې په هیڅ توګه به خپلو هدفونو ته ونه رسي، او له دغې تجربې په درس اخیستو سره قانون ته تسلیم او خپلو ټولو ژمنو ته ستانه شي. د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلی حسن روحانی زیاته کړه ایرانی ملت په مقابل لوري په مقاومت او صبر سره د مقرراتو او قانون منلو ته مجبور کړي. ښاغلی حسن روحانی همداراز د کرونا خپریدا او دغې ناروغۍ په وسیله رامنځته شوو مشکلاتو ته په اشاره سره وویل چې د سختو او دقیقو روغتیایي پروتوکولونو د اجرا لپاره ضروري ده چې زیات تمهیدات په نظر کې ونیول شي.
په ایران کې نور 430 کسان د کورونا وایروس قرباني شول. زموږ خبریال راپور کړ د اسلامي ایران د روغتیايي چارو د وزارت ویاندوی میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کورونا وایروس د ککړو کسانو د احصایو په وړاندې کولو سره ویلي، په تیرو شواروز کې په درست هیواد کې څه د پاسه 9000 ککړ کسان پیژندل شوي چې له 2000 او 1000 کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي. میرمن لاری ویلي له بده مرغه په تیرو 24 ساعتونو کې په درست هیواد کې په کورونا ککړ 423 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره په درست ایران کې تر دې دمه د کورونایي قربانیانو شمیر 8320 تنو ته رسیدلی دی. په درسته نړۍ کې تر دې دمه په کرونا وایروس د ککړو کسانو شمیر څه د پاسه څلوېښت میلیون تنو ته رسېدلی چې له دوی لږ تر لږه یو میلیون او دوه لکه څلوېښت زره کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او کابو پنځه دېرش میلیون نور هم په درملنې پسې ښه شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي.
د هرات خواف ریل پټلۍ ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د صدای افغان خبری آژانس له راپورټ سره سم د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارواکو اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هرات خواف ریل پټلۍ رسمن پرانستل شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. د ولسمشرۍ ماڼۍ له چارو ادارې په خپره شوې بیانیه کې راغلي چې د چارو ادارې د پانګونې د یونټ یا واحد مشر عطاالله نصیب په مشرۍ د افغانستان د هرات او د ایران د خواف ریل پټلۍ د دریمې برخې د پرانستې په اړه د ریل پټلۍ ادارې عامه ساتنې تصدۍ مالیې صنعت او سوداګرۍ او بهرنیو چارو وزارتونو استازو او هرات والي په ګډون د همغږۍ غونډه ترسره شوه. د خواف او هرات د ریل پټلۍ ستره پروژه څه د پاس دوه سوه شل کیلومتره اوږدوال لري چې شپږ اویا کیلومتره د ایران په خاوره کې جوړه شوې ده او په بشپړه توګه ګټه اخیستنې ته چمتو ده. د دغې سترې پروژې په پرانیستو سره د افغانستان لویدیز د اورګاډي له لارې د ایران د جنوب له سمندري بندرونو سره تړل کیږي.
په کابل کې د یوې چاودنې له امله درې کسان وژل شوي دي. زموږ خبریال راپور راکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار د کابل ښار څلورم مکرویان سیمه کې د افغانستان بانک پر یوه کرولا ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې له امله یې د افغان خبریال یما شم سیاوش په ګډون د موټر چلوونکی او یو ساتونکی وژل شوي دي. یما سیاوش د طلوع تلویزیون د سیاسي خپرونو او خبرونو یو پخوانی ویان و او تازه یې په افغانستان بانک دنده پیل کړې وه. د چارواکو په وینا له چاودنې وروسته موټر اور اخیسته او په بشپړ ډول له منځه تللی. په سیمه کې عیني شاهدانو ویلي چې د چاودنې له امله یو شمېر کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کوم چا یا ډلې نه ده منلی. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به معلومات له خلکو سره شریک کړي. له بلې خوا د افغان د ولسمشر لومړي مرستیال د کابل نننۍ ترهګره حمله غندلې ده. امرالله صالح په کابل کې په رسندویو کسانو د نننۍ حملې په غندلو سره وویل د رسندویو د یو ځوان په ترور سره د طالبانو ډلې جنایت نور هم زیات شوي. په دې وروستي اونیو کې په کابل او نورو ښارونو کې د پرله پسې چاودنو شاهدان یو چې پکې پلسکونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. په دغو چاودنو کې د ځینو مسؤلیت طالبانو او ځینو هم داعش ډلې په غاړه اخیستې دي. دا په داسې حال کې دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې اترې هم هغه راز بې نتیجې دوام لري.
په زابل ولایت کې یو موټر بم موخې ته تر رسیدو وړاندې چودنه کړې ده. نن د زابل ولایت مرکز قلات ښار کې د حاجي عطاجان تیلو پمپ ته څیرمه یو موټر بم موخې ته تر رسیدو وړاندې چودنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال نعمت الله افغان په دغه راپورټ کې.
نن د زابل ولایت مرکز قلات ښار کې د حاجي عطاجان تیلو پمپ ته څیرمه یو موټر بم موخې ته تر رسېدو وړاندې چاودنه وکړه. د زابل ولایت د والي بیان ګل اسلام سیال تهران اورید ویل چې چاودنه له غرمې وړاندې شاوخوا یولس نیم بجې رامنځته شوې او په دې چاودنه کې یوازې څلور تنه ملکیان ټپیان شوي دي.
نن له غرمې مخکې یولس نیم بجې کلات ښار کې د حاجي عطاجان پمپ ته نږدې یو موټر بم هدف ته تر رسیدو وړاندې چاودنه کړې ده. خپل بریدګر پکې د منځه تللی دی. الحمدلله په دغه کې ملکی مامورین او نظامی منصوبین چاته پکې زیان نه دی اوخته. صرف په د موټر بم ته نږدې څلور تنه ملکی وګړي چې دغه چار اطراف کې وو هغوی ټپیان شوي دي او پولیسو او د خلکو په همکارۍ د کلات مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. پر افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو له لوري کله ناکله موټر بم بریدونه ترسره کیږي چې کله هم موخې ته تر رسېدو وړاندې یا هم په خپله چاودنه کوي یا هم د افغان ځواکونو لخوا تر پېژندنې وروسته چاودنه کوي او کله هم په ټاکلي ځای کې چاودنه کوي چې دوې اونۍ وړاندې په خوست کې د ځانګړو افغان ځواکونو پر ودانۍ موټر بم برید ترسره شو چې د امنیتي چارواکو په وینا افغان ځواکونو ته یې مرژوبله هم واړوله. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. بایدن وایي په انتخاباتو کې به بریالی شم خو ټرمپ یې نه مني. د فارس خبری آژانس لپاره راپور سره سم د امریکا ولسمشر ټرمپ په ټاکنو کې د درغلۍ په اړه د ادعاګانو په تکرارولو سره مدعی شو بایدن باید په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا ونه کړي، ځکه چې قانوني بهیر تازه پیل شوی. دا په داسې حال کې دی چې جو بایدن نن په دلاوار ایالت کې په انتخاباتو کې خپل بریالیتوب ته نیخ په نیغه اشاره پرته وویل په دریو مهمو ایالتونو کې به بریالی شي او څه د پاسه 300 الکترال رای به ترلاسه کړي. له بلې خوا د ډیموکراټانو د کاندید جو بایدن انتخاباتي کمیشن هم بیګا د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا د 2016 میلادي کال د انتخاباتو د نتیجو د نه منلو په باب د راپورونو په غبرګون کې جدي غبرګون ښودلی او ویلي دي د امریکا ادارې به له سپینې ماڼۍ د ټرمپ په ویستلو کې مرسته وکړي. راپور ښیي د جو بایدن د انتخاباتي کمیشن غبرګون په هغو راپورونو کې دی چې پکې راغلی ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو د منلو هیڅ اراده نه لري. ډونالډ ټرمپ په همدا وروستیو کې له خپلو متحدانو سره په خبرو کې ویلي دي جو بایدن ته د تسلیمېدو یا د واک د ورسپارلو هیڅ اراده نه لري. له دې سره په یو وخت د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمیشن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په وروستیو انتخاباتو کې د جو بایدن د مخکش کېدا په غبرګون کې ویلي دي د امریکا ولسمشر په پنسلوانیا، جورجیا او ځینو نورو ایالتونو کې لا زیاتو بې نظمیو په دلیل د ماتې منلو ته هیڅکله هم نه تیارېږي، بلکې په دغو ایالتونو کې د رایو د بیرته شمیرلو په غوښتنې پسې دی. په دغه اعلامیې کې دا شوې ده چې په نوادا ایالت کې هم په زرګونو رای په غیر قانوني توګه اچول شوي او په دغه راز د ټرمپ بریالیتوب په ناکامۍ بدل کړی شوی دی. وروستي راپورونه ښیي چې تر دې دمه د الکترال کالج په رایو کې هم جو بایدن 244 او ډونالډ ټرمپ هم 214 رای ګټلی دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د کابل پهنتون د ترهګری حمله لا وجل شو سره د ایرانیانو لا خواخوږی د افغانانو قدرونه دا زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. افغانانو د کابل پونتون د ترهګری حمله او 14 لا وشل شو سره د ایرانیانو له خوا خوګي قدرونه وکړه. جان پدر کجاستی له هاشټګ په استفاده سره د ایرانیانو پراخ خواخوګي چې په افغانستان کې د کابل پونتون د ترهګری حمله له وشل شو سره پراخ نکاس درلود او د ایران د مجازي فضا او رسندو لا ګرم هرکلی سره مخامخ شو. جان پدر کو جاستی ماجرا لدی زای اپیل شو چې په کابل په هنتون د ترهګری د حمله په وخت یو پلار د خپل لور په موبایل چې د کابل په هنتون محاصله و یو سلو دوت سل ویخ زلا ټلیفون وکړ او لدی ورسته چې کوم جواب یې تر لاسه نکړ نو په یو لند پیغام کې خپل لور ته ولیکل جان پدر کو جاستی. دا تیرې اونې په ګل ورځ درې وسلوالو یرغلګرو د کابل پهنتون ته په ورداخلي دا سره د کابل لا 14 ورسته دغه پهنتون په یو شمیر محصل نوډز وکړي چې په دغه طرح ګرامله کې 22 محصلین مړه او څه د پاسه 40 نور هم ژوبل شول. صدای افغان خبری آژانس مننه ګونډیا پونوان سره په یو خبر کې ولیکل چې د ایران خاروالې د پوسټرونو په لګولو سره ای ګونډیا لتا سره خواخوږیو تکی پسند که جان پدر کجا استی لا هشت استفاده کرده. دغه خبری آژانس هم دارست په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د ایران د خارجه وزیر د مرستیال عباس عراقچی او د اټمی انرژي د ادارې د مشر ډاکټر صالحی د شتون خبر ورکړی چې د ایرانی چارواکو په کابل پونتون د حمله د قربانیانو د یادښت کاپی هم لاسلیک کړی ده. دغه راپورت په اساس په ټولو غبرګونو کې بیا د کابل په شان زمونږ ورور ملګری همژبې او همدینه ملت مخکې شوی او په دغه عظیم مصیبت کې د افغانستاني ملت ترڅنګ جړیدلې او خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان جبهه خبری اجاس هم راپورټ ورکړی چې اسلامي ایران د کابل پونتون له شهیدانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره د تهران په آزادې برج د افغانستان په بیرغ بدل کړی دی. په دې پسې د افغانستان پیژندل شوی شاعر کمبرعلي تابش هم له ایرانیانو قدرونې په خاطر یو شعر ویلی او هغه یې په مجازي فضا کې خپور کړی دی. دا راز د افغانستان د فیسبوک ډیرو کارکوونکو د تهران د ښاروالې د انځورونو په خبرولو سره له ایراني ولس مننه او قدرونه کړې ده. ایزان وسوم درته یو مرکه وړاندې کوو چې د بهرنیو دسیسو په وړاندې د مسلمانانو د ویښتیا د ضرورت په اړه دغه مرکه د پاکستان له تکړه عالم مولانا عابد حسین شاکری صاحب سره شوې ده. نو راځي چې دغه مرکه په ګډه سره وو.
مولانا صاحب، تاسو په تیره برخه کې د مسلمانانو په اتحاد ډیره خرانه واچوله. په خپل زمونږ په دې هیوادونو کې، مثلا پاکستان، افغانستان، په دې کې د دښمنانو له توطئو سره په تیره بیا چې اوس د رسول الله مبارک په خلاف کومې توطئې د هغې د شخصیت په خلاف روانې دي، هغې سره د مقابلې لپاره مسلمانانو ته څه کول پکار دي، او تاسو د مسلمانانو د اتحاد لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
مثلا به حیثیت مسلمان زکه د خپل مل خبره نه دنیا نور مل کوم خبره کوم اوس مو مل څنګه کوم. مثلا اسلامي له ډرون مو مو اسلامي له ډرون کو سوچو چې ته هغه سیاله ډرون دی څه کله دن کی به سیاله ډرون ار څه میشن یو مقصد یو دی موجود هغه یو نه کیږي یو مو نه وات نور د زبردار شي اني شون سره یو اهل سنت برادران دي بل من چې مهم حکومت غره نه بس دي برای یو صورت حال د دې په کار دي مخبل نه نیت نه دي شو دي سره سره یو بل برداشت کو او د اتحاد بین مسلمین پر یو لوی بتنه فرموله داره چې مو مسلمانان سیاسي نه نه منځ د ډیر لوی مشترکات دي. مو مشترکات په جن کې څه نه زیاتی او کوم شی او کې نو اختلاف دي هغه کم دي او هغه د څه نه دي څنګه کو پر چې یو بل کافی شي. مو توحید مشترک دی، نبوت مشترک دی، قرآن مجید کې هیڅ قسم سره شیعه سنیانو اختلاف نشته. دل سے پر قرآن دی، ویښنه نه کم دی نه زیات دی. ټول دا کې دا چې جبرائیل امین په ذری سره اخیر پیغمبر مې نازل شوی کتاب دی، دای مشترک دی، خانه کعبه مشترک دی، پنځه وخت لمونځ دی، روژه دی، وغیرہ وغیرہ. مو مشترکات ډیر دي. عرض مو کوم کوم شی او کې مو اختلاف دی، هغه د دې بحث نه کې چې کفر هغه نه یو بل څه د کافر نه وایي. کچو په کولاونو سمون کې چې په باندې کوي چې هر انسان کافر نه کیږي. نو په کار کې مشترکات طرف ته سوچ وکړو. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه فتوا ته سوچ وکړو چې هغه ته کچیرې و انسان کې 199 نشانې د کفر وي، یوه نشانې د اسلام ته به ته مسلمان یې. افسوس دا دی چې موږ څه کوو، موږ نه کوو، موږ لټوو کفر ورکې. هلته حکم دا دی چې نه، قرآن دی چې ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. کچیر تا چا سلام او سلام علیک ته بغته نه است کافر ویلی ویلی په دې وجه دا سلام دا د نخ د اسلام دی. نو امام ابو حنیفه یې ته کچیر چا کې نن نه نشین د کوپر کیوان نشین یو ورته د اسلام ته بغته کافر نه نه مسلمان نه وته. یو په بختي خنان دا د معمولی معمولی خبر باندې له ته کافر یاله ته کافر یاله ته کافر دا خو شی نه غوا دا ته به له نو څو ورځې دا نو چې نه خبر و مې مو عمل دي کې مې ما سره کې څه څه نه نن دا جدید دا ورته زه په دې ډېر افسوس کوم چې موږ نه نام نه هاد ملیون هغه ته وکړي دا ته نو اجتماع کې نکول کر سري دي جاي. مثلا انا مثلا د شیا او قران چالي سي پر دې اهل سنت نه اوږه ولا د اهل بیت دښمنو دي. حالان چې نه اهل سنت د اهل بیت دښمنو دي، اهل سنت د اهل بیت سره مينه دا د ایمان جز غني. نو شیا او قران چالي سي پر دې شیا د بیت سي پر قران شیا او سنيو نه دي. نو څو نس نه خبرې مو ما شي کې ډیر دی ول څه پر بګن دی ډیر دی مشترکو ته مو سوچ نشته ده. امام ابو حنیفه په شان تعظیم امام فتوا دې مو سوچ نشته ده. د دغه نتایج واجه ته نه واجه ده ده نن باوجود چې ماشاءالله مسلمانان تعداد عرب نه زیات دي، خدي باوجود دې خدای کوم جغرافیا نه کړ دې کوم څلور مسلمان نه بلکې ځنه کسان بکاو ته مو ته شپږ مسلمان راکړي دي. نو څلور مشهور مسلمان دي. یو شدید ګرمي نه قابل برداشت ګرمي نه قابل برداشت سړی سردي معدني راکړي دي او بم سره دي ګرمي او بم سره شته دي. خدي باوجود مسلمانانو ته کوم مین شایته هغه وحدت ته نه پریدي. هغه مؤقت افریقا د تغییر افریقي پر د اسلام دشمنان لګیا دي او میلیونو میلیونو عرب ډالر خرج کوي لپاره دې مخبر مند کې یو نسل لپاره دې خپل مند چې جدا او مخبر مند کې د بغریبانو نه اوس یو اهم شخصیت شکر شیاون زیاد سنیان دیگه کس مخالفات کی رپورت داده لرم شان سره کده خلیفه اول توهین وشولو نو سنیان زیاد شاید هم مخالفات کی رپورت داده ده خو ده کده به شکر لیک نو کاپ سو خدی وجود بر حال دشمنان لګیدی دشمنان د خپل دولت استعمالوی دي شي لپاره نن امریکای سره نن اسرائیل سره نن کفار سره د اسلام دشمنان سره لوی نه لوی هتیار کوم نه غدی مخفل مان کې تقسیم ده ده ته بم نه زیاد خطرناک هتیار غوی سره پر دغه نه جوت تکاتوار حدیون دته نن دای استعمالی دي نو په کور دا دې څه مې خو دا شې نه کوم کو مشیا سونیون کما مونی مامون د خپل فاد دی غو خپل دي چې مو ډیر بنیا دي شنو شری دي او دا دغه شاو تا توجه نه کولای وای نه نن وخت مو غزین په رمبار ته وین کی کله فرانس ته وین کی کله بن مارت ته وین کی کله یو د نه کله بز او افسوسناک خبر ده ته دی پیری د فرانس حکومت صدر طرف نه وته نه تحصیل دي او دې څه سره کې هم په کور ده مسلمانان یو واضح موقف اپنو کی تو دا شونه دا بانسی دا خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم دا دی ذات توحین ایت کیسن سر قابل برداشت ننے خدید پارا مین شای اغاداری چمو پکار دیتا مسلمانان متفید چی متحید چی نن چو کم ملیان نن چو کم بار نن چو کم محراب نن کم سیاسیون نن چو دولت من سرمایه دار خپل دولت دا مسلمانان و اتفاق پرا نخرج گوی دا د صحیح مانو کې د خاتم النبیین توهین کوم دي نن په کار دي مخپل علم خپل دولت خپل هر څه د مسلمانانو اتحاد کې د مسلمانانو نږدې کول کې یو کتابي باندې معامل کوم نه بالله رضی مون امر الله رسول الله رضی وی او خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم برای کې د خدای هم قران کې نفس الله کړي خدای دې یی قران شدید چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی هر کسان ته رسول الله مرګیل دی رسول الله سره دی کفار مقابلے کی سختی امریکی مقابلے کی سختی اسرائیل مقابلے کی سختی برطانیہ مقابلے کی سختی اگر فرانس مقابلے کی سختی اما رحمہ بین خپل مند کی ہر ہم دیلی خپل مند کی دانا لے تو سنی رشی ہم تو بریلی تو دیو بنی نا خپل مند کی دوما سعیل نیشتا دی نا پکار دارے تمہیں دو خیل دسل جو کو زا اخیری کی وانا ستا زیکر کام بس مورد تا تیم دیر نا خنان زا چار دانا کتا زیکر کام رشی یا سنیان خپل کولو او ریدن کنه د دې خبر تکازا کوم ته برادرانو مو تاسو کوم معمولی معمولی اختلافات هم دي اما معمولی معمولی اختلافات هم مو په دین یاد باندې نه دي مو مثلا یو شیا کولاو له سلم دی وای نه نه کوي چې اره چون کې سنیون د په باند لو څو کوي دی نه کولاو کو سنیون د باند لو سره مو دی نه نه کوي چې اره چون کې شیا د په کولاو لو څو کوي بلکې شیا د خپل ځای کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کولاو له سلم نه کوي دی وای نه شیا او ملکیان وکولاو له سلمان زنه کوي سنیون دایری چیرې چون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باند له سلمان زنه کړی دی دیوځ نه په باند له څو کوي مثلا له حدیث هغه نه لک پاس له سنت کې دی هغه چې چون کې پیغمبر کوم صلی الله علیه وسلم د ذکر دی نو که څو څو کې ټول د عشق رسول کې لګیا دی و سټیک دی صحیح ریواز دی ټول صحیح نه دی اصل مقصد خو ټول یو دی د رسول الله په روي دی د الله رضایت نو په کله یو مقصد یو دی کدي کې اختلافات دي اختلافات د پاره د پیارو محبت والا طریقہ اپنو کو کہ مثال زپ دین تے جرا سیوم سن ز سیوم انورا کا سون صحیح ندی مثلا فرض تا گمراہ دی نہ گمراہ تھا رسول اللہ سے طریقہ وا رسول اللہ او سر نہیں کول اخر نگ دے گاو دی نو بو کر دے خپل مان کی مین محبت یو بل سر نہیں دی شو بل نہیں دی کو
اغا صرف تا سو ڈیر ڈیر مننا مہربانی
روت پانو ته کتنه
محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبو کې زه علي اصغر عبدي د خپل ګران ملګری
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوی چې ورسپان ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې دا اوریدو فرصت یې ولري
پاکور دن کو اس پر سر کے دا تہران چاپ اطلاع دور اسپانا راخ لو گورو چے پخپل ننے گنے کی دا کمو موزگانو پڑھائی لیکن یا تفسیری کڑی دی د تهران چای په اطلاعات ورسونه نن په خپل لومړي مخ د امریکا د ولسمشری د ټاکنو په اړه په غټو ټکو کې پس له څلور ورځې د امریکا د ولسمشری د ټاکنو په برخلیک کې شک او ابهام تر عنوانندې داسې لیکي. د ډیموکرات ګوند کاندي جو باډا انتخاباتي کمیسیون بیګا د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د 2016 میلادي کال د انتخاباتو د نتیجو د نه منلو په باب د راپورونو په غبرګون کې جدي غبرګون ښودلی او ویلي دي متحده ایالات عسکرو له سپینې ماڼۍ تر بهر ویستلو کې ورسره ملګرتیا کولی شي. دغه راپور وایي د جو بایډن د انتخاباتي کمیسیون غبرګون په هغو راپورونو دی چې پکې راغلی دي ټرمپ د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجو د منلو لپاره هیڅ اراده نه لري. ډونالډ ټرمپ هم د وروستیو کې له خپلو متحدانو سره په خبرو کې ویلي دي جو بایډن ته د تسلیمېدا یا د واک د ورسپارلو لپاره هیڅ اراده نه لري. له دې سره په یو وخت د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمیسیون هم د یوې اعلامې په خپرولو سره په وروستیو انتخاباتو کې د جو بایډن د مخکې کېدا په غبرګون کې ویلي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پنسلوینیا، جارجیا او ځینو نورو ایالتونو کې له زیاتو بې نظمیو په دلیل د ماتې منلو ته هیڅ هم نه تیارېږي، بلکې په دغو ایالتونو کې د رایو د بیرته شمیرلو په غوښتنې پسې دی. په دغه اعلامیه کې دا شوې ده په نیواډا ایالت کې هم په زرګونو رایې په غیر قانوني توګه چول شوي دي او دغه راز د ډونالډ ټرمپ بریالیتوب په ناکامۍ بدل کړی شوی دی. روستی راپورونه وایي چې تر دې دمه د الیکټرال کالج په رایو کې هم جو بایډن 214 او ډونالډ ټرمپ هم 214 رایې ګټلې دي، خو ویل کېږي په ولسي رایو کې هم تر دې دمه جو بایډن د ټرمپ په نسبت ډېرې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. راپورونه وایي چې ممکنه ده په دغه بې نظمۍ کې د امریکا په زیاتره سیمو کې د دواړو لورو ترمنځ وسله وار شخړې رامنځته شي، ځکه د انتخاباتو له ورځې مخکې د دواړو لورو پلاویانو تر ډېره حده وسلې اخیستې دي او دا احتمال یې ورکوه چې ممکنه ده د انتخاباتو له نتیجو وروسته ورځې نه استفاده وکړي. اطلاعات ورځپاڼه بیا لیکي چې د تهران او مشهد یو شمېر محصلینو د افغانستان د سفارت او کنسولګریو مخته د شامونو په بلولو کې د کابل په پوهنتون کې وروستۍ ترهګره پیښه وغندله. د ویلو ده چې درې وسلوالو بریدګرو تیره دوشنبه کابل پوهنتون ته په ننوتلو سره له 14 وروسته د دغه پوهنتون یو شمېر محصلین چلماری کړل چې له امله یې 22 محصلین وژل شوي او له 30 زیات زخمي شوي وو. همدارنګه تیره شپه د تهران خروالی د افغانستان له ولس او د کابل پوهنتون د ترهګرې پیښې د شهیدانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په هدف د جانې پیدار کجاستی په هشتګ سره په برج ازادۍ باندې ویډیو میپینګ وکړ. دیرنا د خبر له مخې دغه ویډیو میپینګ له تېرې شپې څخه په ایران کې د افغانستان د سفیر پښتون سره د تهران په ازادۍ برج باندې اجرا شو. د افغانستان د بیرغ او د جانې پیدر کجاستی په هشتګ سره تصویرونو خودال د تهران په برج ازادۍ باندې د اجرا شوي ویډیو میپینګ یو برخه وه.
د تهران چاپ کې هان ورځپاڼه هم نن په خپل لومړي مخ کې د امریکا د ولسمشری د ټاکنو په اړه د امریکا د درغلۍ، اخو ډب او د لاس په لاس جنگ د نندارې ته په اشاره سره تر داسې لیکي د امریکا اوسمهالې ورځې او حالات د تماشا وړ دی. د امریکا د 2020 کال د ولسمشری انتخابات هم هغه ډول دی چې اټکل شوی و. د دغه هیواد په تاریخ کې په یو تر ټولو جنجالي انتخاباتو بدل شوی او اغیز به یې د دغه هیواد په سیاسي ډګر تر اوږدې مودې پورې پاتې وي. اوس امریکایي دیموکراسي چې واشنګټن یې په دنیا کې د ودونکو دی تر پوښتنې لاندې ورغلی ده. همدارنګه دغه ورځپاڼه بیا په خپل یو بل خبر کې لیکي امریکا نیت لري چې د لبنان پخوانی د بهرنیو چارو وزیر چې په ځلونو د دغه هیواد له مقاومت بهیر اوډلې څخه ملاتړ کړی دی بایکاټ کړي. د افغانستان په پلازمینه په کابل پوهنتون کې د ترهګریز حملې په اړه د دغه ورځپاڼې هم لیکنې او تبصرې کړي او وایي چې ایراني ولس او چارواکي د کابل پوهنتون ترهګر اقدام یو غیر انساني او ستر جنایت بللی او په دې اړه د افغانستان له ملت او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده او لیکي چې ایران په درستو مشکلاتو او ستونزو کې د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د افغانستان په کابل پوهنتون کې په دوشنبه ورځ له بم چاودنې وروسته درو وسلوالو یرغلګرو پوهنتون ته په ننوتلو سره پر محصلینو باندې ډزې وکړې چې په دغه بژوونکې حمله کې کابو 15 محصلین وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. البته ځینې سرچینې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنه ښیي. کیهان ورځپاڼه د خبرو په دوام کې لیکي د سیونیستي رژیم په بند کې د یو فلسطیني مبارز سل ورځنی لوږ تر عنوان لاندې داسې لیکي. یو بله موضوع چې د فلسطین نور لسکونو کسان هم د اسرائیلو په زندانونو کې د خپل ژوند د سلامتیا ګواښونو سره مخامخ دي. د سیونیست رژیم په بندونو کې کابو 80 فلسطیني بندیان په کرونا ویروس هم ککړ شوي دي. یو 49 کلن فلسطیني ماهر الاخرس د جنوري له 8 نیټې تر دې دمه د سیونیست رژیم په بند کې دی. الاخرس د فلسطینیانو په ضد د تریګر او جنایتکار سیونیستي رژیم د خپلو سرو اقداماتو او نیونو باندې په اعتراض کې تر نامحدود وخت پورې الوژ تړ کړی دی. د تدریجي مرګ سیاست له دې مخکې د نورو ناروغیو فلسطیني بندیانو په وړاندې هم عمل شوی او د ځینو بندیانو د شهادت لامل شوی دی. د فلسطیني بندیانو د سوکه مرګ سیاست د طبي لټیو او د بندیانو له درملنې د ډکولو په چوکاټ کې مدیږي. یو بل موضوع چې د فلسطین نور لسکونو کسانو هم د اسرائیلو په زندانونو کې د خپل ژوند د سلامتیا ګواښونو سره مخامخ دی. د سیونیست رژیم په بندونو کې کابو 80 فلسطیني بندیان په کرونا ویروس هم ککړ شوي دي.
وګوردونکو اوس هم پام وکړی د کابل چا ورځپاڼو ته چې د بېلابېلو مسایلو تر څنګ یې په خپلو نننیو ګڼو کې د کابل پوهنتون د تېرې ورځې د خونړې او مرګونې حملې په اړه او د افغانستان مهمو حالاتو په هکله لیکنې او تبصرې کړي دي. په سر کې هم هشتې صوبې ورځپاڼه راخلو. هشتې صوب ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي دي دولت باید د سختو ورځو لپاره چمتو واوسي. د سر مقالې لیکوال دا خبره د امریکا ټاکنو ته په اشاره سره لیکلی او زیاته کړې ده که د امریکا ټاکنو پایله چې لا تر اوسه معلومه نه ده بحران سره مخامخ شي نو دا ښکاره ده چې پر افغان سولې او هیواد کې پر امنیتي وضعیت به منفي اغیزه وکړي. نو د سر مقالې لیکونکي په خبره افغان دولت باید د امریکا ټاکنو پایلو ته په تمه نه شي بلکې د دې ورځو د کنټرول کوشش وکړي. سر مقالې کې زیاته شوې ده د افغانستان حکومت کوشش وکړي چې د ناویمې میلادي لسیزې ترخه تجربه یو ځل بیا تکرار نشي. ورځپاڼه بیا لیکي کې هغه مهال د افغانستان او پاکستان ترمیان د جنیوا په تړون کې چې پر بنسټ شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل د امریکا او د شوروي فام له افغانستانه واوخته جګړه نوره هم توده په پایله کې د وخت حکومت نسکور شو. د سر مقالې لیکونکي په باور که امریکا د انتخاباتي پایلې بحران کیږي امکان شته چې د افغانستان بدلونونه د یوې مودې لپاره د هغه هیواد بهرني سیاست لومړیتوب نه وي. پر طالبانو فشار کم شي او دوی به تاوتریخوالي ته مخه کړي. نو د سر مقالې لیکونکي په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې له دې وړاندې د خپلو ارزښتونو او جمهوریت ساتلو لپاره لاس په کار شي.
مسیر ورځپاڼې د کابل پوهنتون د تېرې ورځې حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او له 40 زیات کسان ټپیان شول بېساري وحشیانه ظالمانه او غیر انساني کړنه بللې. د لیکوال په باور دا حمله هغو استخباراتي کړیو پلان کړي وه چې هیڅ ډول اسلامي او انساني ارزښتونه نه پیژني او نه هم ورته احترام لري. لیکوال په ټینګار سره لیکي چې دغه برید او د طرحانو په اړه یې باید واضح خبرې وشي. حکومت دې خپل ټول اسناد او شواهد شریک کړي او طالبان هم په دې اړه څه لري باید له ولس سره یې شریک کړي. دا هغه لاره ده چې اصلي قاتلین پرې معلومیږي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دلمر په حضور کې.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو شې چارې اوس ځلې خرابې دي. د خپل ګران ملګری
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو څو د ځنګړي پروګرام درته وړاندې کړو چې د امریکا سیکواری رژیم په حکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای د لیتوګو په حکله دی.
خواګوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای د روان میلادي کال د 13 نومبر میاشتې په دریمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د نیکمرغه زوکړی او لنډیوال استکبار سره د مبارزې د ورځې په مناسبت په ټلویزیون باندې ژوندې وینا کې د پام وړ ټکی بیان کړل. هغه حضرت د ایران شریف ملت او ستر اسلامي امت د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت د یو ګران مسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړو په مناسبت مبارک ویلو سره له بشر سره د رسول اکرم د نه بیانیدا وړ مهرباني ته اشاره وکړه او یادونه وکړه چې نن سبا بشر له بل هر شي زیات د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ضرورت لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای په دیړه د ټولو خلکو پام د پیغمبر اکرم په حق له د قران نورانی آیتونو ته جلب کړه. ویل په قران کریم کې د پیغمبر اعظم حضرت محمد په حق له ډیر آیتونه شته چې ځینې د بشر له اوسنی حالت سره ډیر روښانه تناسب پیدا کوي او چې کله انسان د قران کریم آیات ولی نو ګوري چې د غیات همدغه نن ورځ او د نن ورځې د بشر لپاره نازل شوی دی. د قران کریم یو آیات هغه شریفه چې د قران مجید په برائت سورې کې دی. په پریکنده توګه د تاسو لپاره لا تاسو څخه یو پیغمبر هغه او د هغه لپاره سخت ده چې تاسو په کډاو کې پریوځي. هغه د تاسو د هدایت لپاره زیاته هڅه کوي او په مؤمنانو باندې مهربان او زړسوان دي. د قران کریم د دغه آیت لمړی دوه جملې د بشر لا ټولو وګړو سره اړوند دي. څنګه چې قران مجید په یو بل آیت کې وایي اے خلکو زه د خدای لخوا د تاسو ټولو خلکو لپاره پیغمبر یم. د قران کریم دغه آیتونو ته په پام سره پیغمبر اکرم حضرت محمد ټول بشر ته مخاطب دي. دغه دوه جملې ډېرې مهمې جملې دي. پیغمبر اعظم ته د بشر په وګړو باندې کړاو سخکار دی او هغه د تاسو له کړاو څخه کړیږي او ورپسې وایي هغه د تاسو رسوان دی، د تاسو لیواله دی، د تاسو له برخلیک سره دلچسپي لري. دا خبره د بشر ټولو وګړو ته ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای په دوام کې د توپیر او د بدلتۍ په زمینه کې د بشریت کړاوونو د جنګواړو او د جنگ رامنځته کوونکو شرارت کوونکو طاغوتونو وجود او د سرزوري مادي پالنې زیاتېدا او د بشر په وګړو کې مادیاتو ته له حده زیاته ګروهنیتا په اشاره سره ټینګار وکړ. د نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پاک روح نن سبا د بشر له کړاو څخه کړېدلې دي او هغه د بشر د نیکمرغۍ او د بشر د هدایت لیواله دي او د کلمې په حقیقي معنی د یو مهربان په پلار پشان دي او په دې پسې دي چې بشر خوشبخت شي، بشر د صراط مستقیم یعنی د نیک په نیغه لارې په لور هدایت شي او هغه انجام ته چې د هغه په ګټه دي ورسیږي.
Thank you.
د ایران د اسلامي انقلاب سرلارشود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د قران کریم سپکاوی او چې په زلون کې په لویدو یوادونو په تیر به په فرانسې کې شوې دی او د نړۍ د مسلمانانو غصه را پاړول ده او له هغه ظلم څخه سرچینه اخیستونکي ګڼي چې د لویدیز د تمدن په ذات کې پټ دی. هغه حضرت دغه سپکاوی منظم شوی او له هغه ماډرن جاهلیت څخه سرچینه اخیستونکي ګڼي چې د انسانیت او معنویت له نه لرونکي او وحشي تمدن څخه سر پورته کړی دی. هغه حضرت باور دی دغه وحشي تمدن چې د انسان په ظاهره سره یې ځان نندارې ته وړاندې کړی دی هیڅکله پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته گزار نشي ورکولی او د هغه حضرت نورانی او ستر شخصیت نشي دقیق کولی. د ایران د اسلامي انقلاب سرلارشود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای ټینګار وکړ دغه خبره ډیره روښانه ده چې د رحمت د پیغمبر نورانی څیره په دغو سپکاویو سره نه دقیق کیږي او ورځ تر بلې دغه لمر انشاءالله نور پسې ځلیږي او هم هغه ډول چې په تیر وخت کښې د مکې او د طایف پستو خلکو له هغو ټولو هڅو سره سره چې کړي وه نه وتوانېدل د اسلام د سپېڅلي پیغمبر نوم پټ وساتي. نن سبا هم د لویدیځو هیوادونو دغه کار د مکې او د طایف د پستو خلکو په شان دي، دوی به هم ونه توانېږي پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته گزار ورکړي.
خواږه اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنهای په دوام کې ټول خلک د لویدیځو تمدن چې له انسانیت څخه خالي دی پېژندلو ته وروبلل. هغه حضرت د لویدیځو هیوادونو لخوا د قرآن کریم او د پیغمبر اکرم حضرت محمد سپکاوی د لویدیځ په تمدن باندې له واکمن ذات څخه رامنځته شوی ګڼي او فرمایي دغه کار د لویدیځ تمدن د ظالم ذات نښه ده. دغه کار د دې ښودنه کوي چې دغه تمدن او دغه کلتور خوغلزاد کې او دغه راز ماډرن جهلیت په حقیقت کې ظالم دی او دومره وحشي دی. خو لویدیځ هیوادونه خپل وحشیتوب پټوي ځکه چې له علم، ټیکنالوژي او پوهې څخه برخور دي. د لویدیځو هیوادونو د علم او د ټیکنالوژۍ ظاهر د هغوی وحشیتوب پوشي او دوی په علم او ټیکنالوژۍ سره خپل وحشیتوب پټ ساتي او دوی د انسانیت په تعبیراتو او ظاهر او کراوات یعنی نیکټایي او اوتکولون یعنی عطرو سره ظاهریږي. هغه حقیقي وحشیتوب چې دلته شته امریکا او لویدیځ هیوادونه یې د علم او د ټیکنالوژۍ په وسیله پټ ساتي او همدا و د رنیسانس او د لویدیځ دغه تمدن د پیلېدا د څو لسیزو له تیرېدا وروسته همغه راز په اروپایي هیوادونو او امریکا او هغو کسانو کې چې د دغو هیوادونو پیروي کوي نابرابرۍ، بېوزلۍ، بېعدالتۍ او غیر اخلاقي کارونه وینو او دا د لویدیځ تمدن او کلتور طبیعت دی. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنه ای امریکا له انسانیت څخه د خالی او د ظالم تمدن سرغنه معرفي کړه. د اسلام انقلاب د ستر لارښود له نظره د مسلمانانو وحدت په هغو مسایلو کې راځي چې لویدیځ هیوادونه په خپل ټولتوان او د سیسو او پلانونو سره د مسلمانانو د وحدت د رامنځته کېدا مخه نیسي. هغه حضرت د وحدت د اونۍ په نومولو کې د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ناوخته اشاره وکړه او وایي پرمیل د امام خمینی دغه سپارښتنه چې د اسلامي پیرکو اتحاد د کلي اړخ نیونې لپاره دی، یعنی د دوی عقیدې د دوی لپاره وي او هر څوک د ځان لپاره خپلې عقیدې او خپل مناسک ولري، دغه کار څومره د اسلامي امت لپاره اهمیت لري او په دوی کې څومره د دښمن نفوذ کموي. او کله چې دښمن په دغه کار پوه شو نو د دغه حرکت پر ضد یې پروګرام پیل کړ. دښمن د ستر امام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د وحدت له پیغام سره د مقابلې لپاره عملیاتي پروګرامونه ترسره کړل چې پکې د مسلمانانو یو بل ته د نږدې کېدا ځای د تفکرونو د تولیدولو لپاره د مرکزونو جوړول، یعنی د هغه څه په مقابل کې اقدامات ترسره کول چې مونږ یې وایو د اسلامي پیرکو نږدې کېدل دي. لویدیځو هیوادونو یو شمېر مرکزونه جوړ کړل او یو شمېر ګوډاګیانو ته یې پیسې ورکړې او دوی وښودله چې کینی یو فکر او مطلب برابر کړي د مسلمانانو د نږدې کېدا ځای د موردونو د ثابتولو لپاره. یعنی لویدیځ هیوادونه غواړي دا ډول عمل وکړي چې د حضرت امام خمینی دغه ستر سیاست او د امام دغه ستر تدبیر او الهام شن کړي، یعنی امریکا او لویدیځو هیوادونو د تکفیري ډلو د رامنځته کولو او د تفکر د تولید د مرکزونو جوړول پیل کړل. دغه دایز ظالمه ډله په خپل د اسلام دښمنانو جوړه کړی ده او امریکا اعتراف کړی دی او په صراحت سره ویلی دی چې دایز ډله مونږ یعنی امریکا جوړه کړی ده. امریکا دغه راز ویلی دی چې دایز ډله مونږ د اسلامي پیرکو ترمن د جنگ او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو لپاره رامنځته کړی ده. لا ټولو دښمنۍ او د سیسو سره د مسلمانانو وحدت د اسلامي امت د ډیرو کړاوونو علاج او درملنه کیدلی شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په دې حقله د یمن لغامي زیرډک جنگ ته چې 15 کاله کېږي سعودي عربستان له خپلو نورو عربو ملګرو او امریکا او انګلستان سره یو زیات د هیواد په خلکو باندې په کوڅو بازارونو کورونو روغتونونو ښوونځیو او استوګنو سیمو کې بمباری کوي اشاره وکړه او هغه یې ور ډېره ستره پیښه وبلله. هغه حضرت د یمن په بمباریو کې د سعودي عربستان د عجبه ظلم په حق خپل نظر بیان کړ او د اسلامي دنیا د مشکلاتو په ارتباط یې وفرمیل، بېشکه دغه ټولې ستونزې به د اسلامي امت په وحدت سره درملنه او علاج پیدا کړي او له کشمیر نیولې تر لیبیا پورې به د اسلامي ملتونو او د اسلامي حکومتونو مشکلات د مسلمانانو د اتحاد په برکت ختم شي.
وړاندې د اسلامي ایران سیاست د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام او د ملت په وړاندې د امریکا له غیر انساني او بشر ضد کرچارونو څخه سرچینه اخلي. داسې خبیث سیاست چې سبب شو امریکا په ایران کې خپل سفارت د جاسوسۍ او د ایران د حکومت د راپرڅولو لپاره په یوه ځای بدل کړي. د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 10مه یعنی د 1999 میلادي کال د نومبر د میاشتې 4مه نیټه دا سه ورځ ده چې د ایران انقلابي ځوانانو په تهران کې د امریکا سفارت چې په منځني ختیځ کې د جاسوسۍ او د بلوا او د رامنځته کولو په ستر مرکز بدل شوی و ونوي او د امریکا د جاسوسۍ ادارې سي آی اي سندونه هلته کشف او ټولو خلکو ته وروښي. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د لړم د میاشتې 10مه نیټه له نړیوال استکبار سره د مبارزې ورځ نومولې ده او هغه حضرت د ایران د انقلابي ځوانانو لخوا د جاسوسۍ د دغه مرکز او هلته د امریکا د موجودو عواملو نیول له اسلامي انقلاب څخه لا ستر انقلاب وباله. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په ټلویزیون باندې ژوندۍ وینا کړې. د لړم د میاشتې د 10مې نیټې ستر ورځې ته په اشاره سره وفرمایل، په ایران کې د اسلامي انقلاب په لومړیو کې د امریکا سفارت و او د امریکا عوامل په سفارت کې په کارونو بوخت و، خو هغوی د انقلاب پر ضد حرکت پیل کړ. دوی په امریکا کې پریکړه لیک وړاندې کړ چې وینا وکړي او په ولسي جرګې کانګرس کې هم د اسلامي جمهوریت پر ضد چې تازه جوړ شوی و فیصلې وکړي. ترهګره ډله جوړه کړي، کودتا رامنځته کوونکي ډلې جوړ کړي او پلانونه وکړي. امریکا په خپل سفارت کې په رښتیا وویل شو د جاسوسۍ ځاله وه، د جاسوسۍ سترې سریزې برابرې کړې، نو ځکه خو امریکا خپل خوځښتونه پیل کړل او دوی پیلوونکي وو. کله چې امریکا خپل خوځښتونه پیل کړل، نو د ایران د محصلینو خوځښت چې په سفارت یې برید وکړ په حقیقت کې دفاعي حرکت و او پر ځای و په موقع و او کاملا عقلاني کار و. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای باوري دی د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امریکا سخته دښمنۍ د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د امریکا د ظالمانه او د استکباري سیاستونو د نه منلو په دلیل ده. د فلسطین پر ضد د ظالمانه سیاستونو نه منل په سیمه کښې د امریکا د ظالمانه سلطې په رسمیت نه پیژندل او د هغوی سیاستونو ته نه تسلیمیدل د ایران پر ضد د امریکا د دښمنۍ علت ده.
خواګوردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د امریکا رژیم استکباري رژیم معرفي کړ او بیا یې ټینګار وکړ چې استکباري رژیم د ډیرو تواونو ضررونو شیطانونو او بدیو ټولګه ده. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود باندې استکباري رژیم هم جنگ را مېستان کوونکی دی او هم ترهګر دی او هم ترهګر پلونکی دی. استکباري رژیم لاسوهونکی پاسې دوی انحصار غوښتونکی دی او له دغه استکباري رژیم سره مبارزه کول عقلانیت دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائی د امریکا د استکباري سیاستونو په وړاندې تر ټولو خلاره داسې بیان کړه. د ایران ملت او حکومت او اسلامي جمهوریت نظام به خپل کار داسې ځای ته ورسوي چې مقابل لري لا دې کار نه هیله شي چې ایران ته اساسي تاوان رسولی شي. هغه حضرت بیا زیاته کړه باید قوي اوسو په تیره بیا د اقتصاد، کلتور او د امنیت په حوزو کې. آیت الله خامنائی په دوام کې ټینګار وکړ چې د امریکا په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست یو حساب شوی او معلوم سیاست دی او د ایران دغه سیاست په امریکا کې د چارواکو په بدلیدا سره نه بدلیږي.
د تهران رادیو کران اوریدونکو د امریکا د استکباري رژیم په حکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د لیکتوګو په حکله دغه پروګرام وخت پای ته ورسید. نور ستاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری Thank you.